السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده من د خالي ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حامد ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونو او مدرسې په اوسني عصر کې درخپرو پاول خبرونه بیان کړی است
تړي مشر نومړي د خبرونو سره ټکی پاکستان وجه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو چې ټکانوي په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول او په شام کې د یاغیان یو مهم مشر په دمشق په یو هوایي برید کې وژل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د خکېدو نخه ګڼل شوی دا نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډیلی ته روان شو د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په لاهور کې خبر اعلان وویل چې د نواز شریف او مودي ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګالی دوره وه په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریځ باندې ځان پوهه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي
لاهور ته دا سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و چېرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته یې وینا وکړه د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو او ټکانونې په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 12 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي په سوات کې چارواکي وایي په زلزله کې 8 کسان زخمیان شوی دي چارواکي وایي په اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 0.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 200 کسان وژلي وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي وضع ښه شوې ده د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري په نوشال لري چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی د دفاع وزارت ویان ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل مخکې داسې اندېښنې وي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټر باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي د روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي پاپ فرانسیس په خپل وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکي ډلې له لندن نه په یو خپور شوي خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیسټه ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کېدل. اوروسته خبر، د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراقي حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمبي حملې کوي چې له عملي د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او اخري خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په 121 رنزونو آوټ شو. په جواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 2 رنزونو آوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوې له ملي ټیم سره څلور یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. خبرونه کې به واورې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته لومړی رسمي سفر کړی. د دواړو هیوادونو مشرانو ملاقات د سیمې د امن لپاره څومره ضروری دی؟
دا ډېر اهم دي، ولې چې قاضي ایوب الفرا په افغانستان کې جګړه کوي نو افغانستان کې چاته هم امن نشي راتلی.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیلات خپاره کړي.
په راتلونکو ستونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړي.
د خیبر تیرا او باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د ځینو ځایونو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوې.
ہندوستانی
میں دم نہیں ہے، اسپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
دویمونی زخبرونه مدرسه پوسنی اثر کې هم دروانه غړې خبر برخه ده. لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. بخنه غواړم، پاکستان او هند د سیمې نه غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقی رائے د جمعې په ورځ د دواړو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړل شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکټر ویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللی شي او د دواړو ملکونو خارجه سیکټران به جنوري کې ملاقات کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لږ سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ول وزٹ خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موکو وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره دا اهم خبر دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د ولسمونو د پاره د خوشحالي دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کوم لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبې دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکيږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان د پنځم به پورز مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. د چارو یو شمیر سیډونکو بیا اوس په سو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالي پروسې په وړاندې خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په داس سال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
داو یوسف خان زدران. بل خو د پاکستانی پوزمشر جنرال راحیل شریف د یکشنبه پورس کابل تزي دا سه حال کې د چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو اترو پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو اترو ته حاضر شي هم نو یو شمېر خنډونه موجود دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبرالان ته وویل:
پہلی بات یہ جی کہ آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارس ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي پاغي به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وی.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستی پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دملات ترکون کې په توګه رول ولوبوي خو ورستی پریکړه د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې بیګا سخت زلزله راغلې وه چې ورسره یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. د زلزلې په لوجې خلک د سختې ویرې په حالت کې د کورونو نه بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوي:
شدت خو د دیش پګ اشاریه درې او دا جور چې و نو دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتره لاندې په ځمکه کې وا او د اگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړی کی نو هغه کشمیر غر دی منصرا دی هغې نه اخوا افغان تاجک بارډر چې دی اخوا یې جوړی. ډیوریشن تقریبا د دې پاسه یو منټ وو. هزاره ډیویژن کې مالاکنډ کې پیخور کوهار تر لکی مروتا پورې دیخان پورې ټولو ځینو کې دا خل شي وو. تر لاهور پورې جیلم پورې او داسې پاسو ملتانا پورې هم دا هلته خل شي.
د زلزلې د لاسا سواد، دیر مردان، چارسده، پیخور او خوښه سیمو کې تر شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي. خو ریسکیو چارواکي وایي دا معمولی جوبل دی او د خطرې خبره نشته. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا ریسکیو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد وینا وا:
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انګریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دایره دي نو د شا بلډ پریشر شوټ اوټ شو او څوک چې دي نو هغه پریوتی او من دوران کې بازي کسانو چې دي نو هارت چې کمري زنه هغه چې دي نو هارت بیټ بل خلک لک شاک کې راغلی وو.
د ذکر دا چې د روان کال اکتوبر میاشت کې هم د ملک مختلفو برخو کې زلزله راغلی وه چې پکې د 200 نه زیات خلک مړه او پسونه جوړ شوي وو. د دې نه وړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاشت کې راغلی زلزلې د لاسه په زرګونو خلک مړه او په لکونو جوړ شوي او بې کوره شوي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خبر ایجنسی تیرا او باړې تستانه شوی خلک غوښتنه کوي چې د دوی پسیمو کې پزینې ځایونو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوی او ډیرو کورونو ترې پاتې شوی دي او په دې لړ کې اغیزمن شو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. دی وایي چې په تیرا او باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید دې ته پاملرنه وشي او د دغو کورونو سروې دې زر تر زره مکمل شي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی تیرا باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو توای
کوم سروي واده چلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو جوړ شوی وسو هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروي شوی او 10 پته دو و د شلوبار و زخه خل چې کم دای 5% شوی او 95% پته مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس ر باړې پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د مطالبه وکړو چې د سروې ولاله دوباره راولږي ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و. نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغه سروې نور شوی په څو خبرو باندې پریښېدو نو مهرباني نه وشي چې غوله د سروې دوباره غوله منظوره شي و ټوله د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
او د باړې یو مشر خیال مدشاه اپریدی وویل
کورونه چې د هغوی وران شوي دي پاغې کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروې نه را شوي پاکه خېل کې شوي د پاغې باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پریښي دي. همدغسې په شلوبر کې هغوی سرسري سروې کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي. اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي. خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کوم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جنسی د تیرا باړې د خلکو د ورانو شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکل په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه. نو دی وویل چې اوس په رخصت یم خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دی وی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د سیمو تستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز سخاو بو یو داسې نالې ده چې تر اوسه لږ تر لږه اته کسان وژلې دي چې پکې د یو تن مړې هم نه دي ترلاسه شوي. په ظاهره وړه کنده په نظر راتلونکي دا نالې د سزای پورې ښکاره او بیا په ځمکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې خاروال یا چیرمن وایي چې راتلونکي لنډه موده کې به دوی د دې نالې غاړو ته دیوالونه وهي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکو د دینالې پاړوای کی د دسخاو بونالې اوازې د دې ځای نه دراوتلې بلکې د پخپل ځان کې د ټولي کراچۍ او بزایوي او ټولي دلته راغونډيږي خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي. د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د هغه د مامازوي دینالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دي ترلاسه شوي.
زما د مامازوي هله کې راغله وکړه لکه سی وو ته چلان ګلو ګلو دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلان دلدل یا دلدل لاندې پساو شو دلاندې جړلې دي اجړلو کې پساو شو بیا دوباره راونه وته په خالي غره دي مرشدین لا نورم کسر مرشوي ما شوبم دي زنانه په کېم دي ها پیدا نشین لا نه جون دي پیدا شنه مر پیدا شو لکه لاش پیدا شي ګن لاش پیدا نه شو.
یو بل سیدون کې نور ملي خان سوک چې پخپل دې مړو راويستو لپاره او بوتا کوس شوی هم دي وای چې هغه پخپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي. دی وای
زما پخپل باندې چې دي کوپړې تر واسلې دي دلته چلو کې څه مسله شې جوړ دیناله ته ټوب کې یا وګور دیږي ابل او ما شوم ګور دل دمر وړو کې دومره پګین پسرالو بس اگین هغه اگین ته ور ده پدی باندې د پوره پاکستان وبر روان دی واز نه د صدر وب په د صدر ټونو وب په دی روان دی مطلب د بس روټ چې څومره علاقه لري ټولو وب په دی ناله باندې روان دی خلکو ته ډیر تکلیف دی نه پس په خپل پدی سولو کو ګوره نو پس ورنه ته پدی سولو کی او باقی د 15 لس منټه ما دی کی تیر کړ ور پس ورنه وته ما
د دین علی پاړه زایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل پکې سو غرز دی نو بیا دی واتو سمخ نشتا کینلاند زمکه کې پدی کی بوټی دی مونږ د نیوی ولا کسان روستي غوته خور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه دغه ټوټل شوې سی ام او شو د ټول او بچ کومې دی پدی باندې ډان پریس رادار وتل د بنس روډ نه دان لم ډیر غټ نه لدا تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دی دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل پاړوای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوې نه دا ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش نه یو نه دی ملو شوې انجوز ولا راغلي دي سکارې کړې حکومت اس کار نه دی کړې دو سو مسله دغه دا چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغ ځای پورې اوس ماشومان ګین پسې دي وګورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي بهرحال خطرې کې دی وسم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړل نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوڅې په کچ کمیټې جوړې کړې کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم دا خلک غواړي هغه رنګ به کولی شي په امتی خان روډ سلطان آباد تلی دا نالې یو اړخ ته کورونا او درې اړخونو ته د خزلو یو لوی ذخیره لري د کوم دلاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکو وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې غورځيږي بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړیږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ډان رسپانل کی د تعلیم او آگاهی په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څنګه په ځینو برخو کې خواله راغلي خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدی ځکه چې لا هم ډېر څه کول پکار دي د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو
دان رسپانه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي در دې هیواد لپاره ډېره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 45% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی د ورسپانې په خبره د دې هر څه مطلب دا چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دي د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي په مقاله کې راغلی دی باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوې او باید چې حکومت پر دې کار وکړي لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي کچیر په اسکول کې ټایلټ د اسکول صفا اوبو بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوی موجود وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوی برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوښیږئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
دا هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرونه ویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوې. د افغانستان شمال زوروري زلزلې و لړزاو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د کورنۍ زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پور مشاله دوی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستای چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په مواری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قوماندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دي. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلې شي. د خبرونې کوربه ګل ایاسي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام هم لرو. راسره اوسئ.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلا آباد ټیمپاک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی.
And lift off of Tim Kopra, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space
Station. دغه ستور مزل به تر شپږ میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیې ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباس ټیمپیک به په شپږ میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلو ځلو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دغه ستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړی وو. دا هغه ځای دی چې په لومړي ځل خلا ته تلونکي خلا باز یوری گاگیرین په 1968 کال کې لومړی الوت کړی وو. نړیوال خلای مرکز ته تلونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته دغه ځای ته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیمپاک وی چې دا ډیر په زړه پورې سفر وو.
کسو مبای پایلټ الوتکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو زیاتره ځایونو کې دا د تفریح یوه وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د ښه ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي، خو په جاپان کې پولیسو یوه ځانګړی سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سیکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداری ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمو د وړاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلومه ډرون راپریوتی و چې پکې د تاپکاري شواګانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړی سکواډ به د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداری ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو یو نیم سل میټره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی و. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومي دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1915 کال کې شوروي اتحاد پرې قبضه کړې وه. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهوره ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالي او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغې دعوې وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخیستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنګ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دی. خو د دغه ادعاو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کیدی شي، خو په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دی. د کراکو اکیډمي آف ماینینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میدیچ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د دغه ځای مکمل جاجی اخیستی داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دی. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي، خو نور ثبوتونه نشته. یا دی وی چې نازیانو له 1903 نه تر 1915 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستی وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلې دی. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبیه ګړۍ نمایش لپاره وړاندې شوی چې په کې 4000 هیرې لګېدلې دي. د روسي جیولر ویکټر موسکن لخوا تیار شوی دی هان آف پلاتینی نومې دا ګړۍ په 100 کالونو کې جوړه شوې ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوی دی. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سنټر کې د جیولري ویک په موخه دا ګړۍ یې معرفي کړې ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی آف دا ویسٹ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گڈ ڈایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 78 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دا ہارٹ آف دا سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی گڈ ڈایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیٹ سٹوری 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 50 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونڈ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاستا باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2018 کال د جولای په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
Yes.
no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. که څه هم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی و، خو په نوي فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسورت کار کړی دی. دا تیر فلم په شان په دې فلم کې هم پودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خلای جاز د حملو پر ضد رایوزی شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
We found something out here. Something only you might understand.
Oh my God. I spent 20 years trying to get us ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them. In my dreams. They're coming back.
Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back.
We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate.
د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوی فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد ښه لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوی چې څنګه مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
سر پھرا راہوں پہ نڈر چلا.
8 سال سے سالے بھائی باکسر صرف عمر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی کر پائے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دباؤ جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندي سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم دریم فلم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم دریم به د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاترو مدرسو کې هماغه پخوانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون په پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړي دي. دا چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دینی مرکز الازهر او پاکستاني مدرسو ترمنځ د درسی نظام نصاب زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه توپیر دی، په روانه خپرونه کې همدې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې سته، خو زیاتره یې هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمېر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی. که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکی وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی. اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځنګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوده کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازر بنیادی پیغام دا ده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتی چې را ازر سوای اور انٹرنیشنل میسج سے دا غدا دے چہرا اعتدال سره تسامح سره کاروالی او دا زنګ ملکونو کې کم تعصب دے دا کم شي لګ
نو موري زیاتوی د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دی په هنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي
ایز خاص جماعت اشاره نشم کولای خو اکثر جما سیاسی جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ور گئی هر شي کې دا وشي ردا جایز ده الکه فی هغه حقیقت کې جایز دي خدا غو نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لری شي کنه هغه دا وشي ردا خو څنګه خلاف خبره گئی هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي زر نه کم لاړ شي
په پا پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو ناخبره وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي په پا پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای شي خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی
زما په فکر باندې د سخت رزي دغلته رامنځ کېدلی یوازې د مدرسو نظام دی هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلیدل بالکل زمونږ پر رواج کې نشته دی خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی حال تک چته چا د کوم بل مذهب خبر او کړنو پاغه باندې سمدلاسه تور لګیدې شي چې دغه به کوم هیواد نه پیسې خلی او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا دے اسلام دین کمزور اکڑی نو دغه یوازینه مشکل دے جزمون د مدرسو نظام ډیر کمزور دے او یوازې په یو نظر ولال دے
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډېرې کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي نو دا اغه نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي دلته کې یو وسیع ذهن دی ارچا سره ناسته پاسته د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اتري چې دا غي تا ته طریقه خي لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغه چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه د ټولي دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغي ته د جدید مسایلو ضرورت دي لکه مثلا اسلامي بنکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغي حل نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کوم داخله غسره نو په اغي کې دا کتابونه او دا مسایل اغي مونږ ته پڑھاوي او په اغي باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو د الزر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم د غره غلي دي کوم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل بسنګ روزي
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي د الهزار پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست ثقافت او معاملو هم خبر وي
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت هغه تراسي کتابونه وي نور نه د سیاست نه خبر دي نه د ثقافت نه خبر دي نه د معاملې نه خبر دي صرف په هغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قران دی بیا ورپسې سنت دی بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی همدغه الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه هغه چې په همدغه شان مندروان دي په دغه مسلک باندې خو د دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی مونږه چې اوسره پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په سنگ کې هغه به سیاسي موسی د سینې چواز عملي او خلاص سیاست خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دې ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د بخاری دولتونو په لمسون باندې را پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو مقابل کې را پاسيږي یو ځکه تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مختللی سي او اثر زده کړې هم پکې پیل سي
حالی هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي دی کې یوازې د یو مذهب رایې باید قائم نه وي دغلته باید د ټولو مذاهبو رایې ته احترام ورکړل شي او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټکټ یا په اړیکه ټینګه کړي تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربې دي د سره شریک کړي اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېده شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي
دا پرمختلول دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوړه توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوړه توګه معاملات وکړي سي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره پر راتلونکي اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واوري تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
کڅوکرا کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم تازل فی پلا سراغلی یو اختب دی پدرس جہان ورنا کم فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش
دل بروز صدقی لرئی